وخت سهار الس بجی د مشال رادیو په دې دوهمه خبرونه کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه را سره دي. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. همدارنګه ونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم درته دراورو. خو د دې هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. افغان ولسمشر وایي افغانستان به بې ثباته کېدو ته پرې نږدي. په مصر کې د پرونیو چاودنو د وژلو شوو شمېره زیاته شوې. امریکا وایي په شام کې د داعش ماتې او د بشار الاسد له واکه لرې کېدل غواړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ترهګریزې ډلې او ملاتړي غواړي چې افغانستان په نړۍ کې په یوې بې ثباته برخې تبدیل کړي. افغان ولسمشر استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د خپلو وروستیو رسمي سفرونو څخه وروسته دغه څرګندونې کړې دي.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم ما مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده. دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
افغانستان نس شماره به دنیا تشي.
ولسمشر غنی هم درځو ویل چې ځینې سیمه ایز هیوادونه باید د ترهګرو ترمنځ د خو بد توپیر ونه کړي. نوموړي د کم هیواد و نوم وانه خیز خدای هم ویل چې جګړه د افغانستان نه بلکې پر افغانستان ده. د هوټ ښکار کړ چې افغانستان به په نړۍ کې د باثباته هیواد په توګه وروپیژني. په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري، خو په دې اړه تر اوسه عمل نه دی کړی. د یادې ټولنې مشر ډاکټر حافظ مندوخیل داسې ویل.
نو په دې حواله باندې چې کوم تقریبا 100 ډاکټران فارغ ناز دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي، نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینات کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ډی ایچ کیو هاسپټلز کې، نو دا هغه ډاکټران د پاره موږ دا مطالبه ده.
ځوان ډاکټران وایي حکومت ته د روغتیا پالو ستونزې په پام کې ونیسي او دوی ته د الاونسونه یا مرات ورکړي. د کورمه د مقبلو قومي مشرانو د اتوار په ورځ مشال لري ته ویل چې د پوز له امر وروسته لزګونو کورنۍ د افغانستان پولیس ته لنګدي سیمو کړي په ګوخړي او پاتې نور هم پوتو دي. دوی وایي نه پويږي پوز ورته د امر ولې کړي. یو ځای مشر ملک اعظم خان وایي پوز ورته ویلي له وچه خولې تر یو به مندته لغړې او به زړې څخه دي د وزګړي او نور سیمو ته کړه شي. خو بل پلو پولیټیکل انتظامیه او د قدرتي افاتونو سره د مبارزې اداره په دې اړه به خبري ښکاره کوي. د پاکستان پوز هم په دې اړه مشال رادیو ته سن دی ویلی. له ننګرهار یو خبر چې تازه را ورسید. د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنی خیل ولسوالۍ اړون مارکو بازار ته سیرمه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د ځانمرګي بریدګر له لوري موټر بم چودنه شوی چې په پیخه کې یوازې ځانمرګي بریدګر وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل ته الله خوګیاڼي د دوشنبه یا ګل په ورځ مشال لړیو ته ویل برید کوونکي غوښتل چې په یاد سیمه کې د کوکنارو د لمنځه وړلو د کمپاین کوونکو پر قرارګاه چې ټول مسؤلین پکې موجود وو برید ترسره کړي، خو هدف ته ونه رسید. د په دې اړه نور جزئیات به په راتلونکو خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي نن سهار د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د کابل جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس مشال لډیو ته وویل چې په دغه پیښه نن سهار 8 بجې د کابل د چارای قمبر په سیمه کې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی قبول کړی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په دغه هیواد کې پر کلیساګانو د شوو بمی چاودنو چې لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته وروسته ویلي چې تر 3 میاشتو پورې به بیړنۍ حالت نافذ وي. نوموړي پرون د دفاعي کونسل سره تر ملاقات وروسته دغه اعلان وکړ او تمه کیږي چې پارلمان به هم منظوري ورکړي. تر دې وړاندې ولسمشر پوست امر کړو چې د ملک په ټولو صوبو کې د مهمو مرکزونو د امنیت لپاره د پولیسو د ملاتړ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي. چارواکي وایي د یک شنبې په ورځ چې سوی مذهبو د پام سنډي یا ځانګړي اکشمی ورځ منځله په تر سره شو دواړو بمی بریدونو کې د وژلو شو شمیره 340 او د ژوبلو 100 ته پورته شوې ده. اسلامي دولت وسلواله ډلې د بریدونو مسولیت قبول کړی دی. د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت صلاحکار اچ آر مکماستر وایي هیوادې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتې او د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل غواړي. خو نوموړي په خپلې پرونۍ مرکې کې دا واضح کړه چې امریکا به د بشار الاسد د لرې کولو لپاره خپلې غاړې نسنه کوي. نوموړي په خپلې لومړنۍ ټلویزیوني مرکې کې وویل دا ډېره ګرانه بریښي چې د اسد د رژیم په قدرت کې د پاتې کېدو سره دې هلته یو سیاسي حل راوویستل شي. د شام د شخړې په اړه د ولسمشر ټرمپ د ترجیحاتو په اړه امریکایي چارواکو بېلابېل نظرونه ورکړي. په لومړیو کې دوی ویل یوازې د اسد له واکه لرې کول اساسي مقصد نه دی، خو د اپریل له څلورمې وروسته چې د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د بریدونو راپورونه ورکړل شول، ټرمپ وویل د اسد په اړه یې چلند ډېر زیات بدل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو له واکه د بشار الاسد د لرې کولو په موخه د یو ائتلاف په منظم کولو کار پیل شوی. د ایران سرکاري خبري آژانس ایرنا وایي امریکایي الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ به تر بلې میاشتې پورې 2200 مسافروړونکي الوتکې ایران ته وسپاري. دا پر ایران د غربي هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو وروسته له ایران سره د امریکا لومړنۍ لویه تجارتي معامله به وي. ایرنا خبري آژانس پرون د وی با خبرې سرچینې له خولې وویل چې دغه الوتکې به د ایران په ملکي هوایي کرخه کې وکارول شي. ایرنا وړاندې لیکي چې دغه دوه الوتکې په لومړیو کې پر ترکی هوایی شرکت د پلورلو لپاره چمتو شوه، خو وروسته د هغوی سره معامله فسخه شوه او پر ځای پر ایران وپلورل شوه. بوئنګ شرکت تیر کال اعلان کړو چې ایران د اتیا بوئنګ الوتکو د اخیستلو لپاره ورسره تماس نیولې چې دا سودا د 14 بلیون ډالرو په ارزښت ده. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په پاتې خبرونه کې که را سره پاتې شوی نو به وګورئ. د افغانستان ولسمشر وایي د ترهګرو هوډ به کامیابۍ ته نه پرېږدي چې افغانستان بې ثباته کول غواړي. په کوټه کې به د ځوانو ډاکټرانو د پریس کانفرنس نه په یو رپورټ کې خبر شي. وابورئ چې په کورما کې مقبل قبایل وایي چې پوز ورته د سیمې د پرېښودلو ویلي
په 7000-8000 روپۍ مونږ یو ګوډې نسو ولکه یو واسطي چې مونږ یو خرچا برداشت کو. نه دلته څه د خیمو انتظام شته او نه د څه د رشن انتظام شته.
په یو بل رپورټ کې به واورئ چې پېښور کې د رحمان بابا کلیزه ورس پرون پای ته ورسېد. په دې کې شاعرانو برخه واغسته خو چارواکي نه ورغلي.
د حکومت وقت نه چې کوم دي دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا ورس چې کوم دي دا د سرکاري توګه باندې اون باندې لې شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا ورس پرز دي یو چټي چې کوم دي مقامي چټي دا د اعلان کړی شي.
تر څنګه 19 پروګرام در تلرو ستونزې او سرکار دا ورې دوله پاره د مشال رادیو تر څنګه وسه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له استرالیا، سنگاپور او اندونیزیا پر استنیدو پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې هیواد به په نړۍ کې د سیالو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. نوموړي ویل افغانستان به له جګړو بریالي راوځي او د یو مستحکم هیواد په توګه به ښکاره کیږي. د ځینې هیوادونو د ترهګرو د ملاتړو په توګه یاد کل خو نمونه یې وانخیستل. له کابل واصل وصال رپورټ راکوي.
ولسمشر آسترالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غني په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غني همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غني په باور افغانستان له درېو اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګري او جګړه ده. دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لار خزموږ تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امر دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همدا راز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدله کړو.
واصل وسالو په کابل کې د بلوچستان صوبې ځوان ډاکټران وایي د صوبې لری پرتو سیمو کې خلکو ته د صحي سهولتونو د ورکولو لپاره د حکومت د دوی ملګري په کارو ګماري. ډاکټران وایي حکومت تیر کال ژمنه کړې وه چې 990 ډاکټران به په کارو ګماري، خو دا وعده تر اوسه پورې پوره کړې نه ده. ایوب ترین له کوټې نور حال راکوي.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو. و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادیې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تېر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی و، خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
گورا بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده، په دې کې ډسټرکټ دی، په هر ډسټرکټ کې تقریبا 40-40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالیم پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خل خو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کوم تقریبا 100-100 ډاکټران فارغه ناز دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغه ناز دي، نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایچ سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې، نو دا هغه ډاکټرانو لپاره موږ دا مطالبه دي.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکوونکو لپاره په ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتو میاسه ځم موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب سن اولا زیری زموږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامیډیکل سټاف فیډریشن ست مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منظور کړی دي داغه اوس باقاعده نوټ کیشن وباسیم. پاره کې څه مطالبات زغز موږ نوټیفیکیشن استلې دي، لیکن څه مطالبات موږ اوسم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دارنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامیډیکس دغه شان تر اوسه پورم او د پیرامیډیکس اپګریډیشن دا شان تر اوسه پورم پاتې دي.
دغه ډاکټرانو د صوبې په مرکزی شهر کوټه کې د ټراما سنټر پر فعالولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر لامل اوس په ښه توګه تر خلکو پورې په عجله توګه مرستې رسیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د ایوب ترین رپورټ موریده. د کرم ایجنسی مقبل قبایلوي پوز ورته د افغانستان پولې ته نږدې سیمو څخه د کډو وستلو امر کړی چې ورسره سم د سلو په شاوخوا کې کورنۍ کډه شوې دي. د سیمې یو مخور ملک مشال لري تویلې حکومت او پوز د خلکو سره د کډو په وستلو کې مرسته نه کوي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د عملیاتونو وړاندې خلکو ته د کډو وستلو امر کړی، خو د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي دوی ته معلومات نشته چې ګواکې پوز د خلکو ته داسې کوم امر کړی وي. له سیمې نه طارق ورکزی رپورټ راکوي.
پوکورما کې د مقبلو ځای خلک او مشران وای پوځي چارواکو ته د حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له قرار انځري امنیتي پوستې سره په 1 کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي. ځایي مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وای څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر میلاوېدو وروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وای امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې او یا دوه کسان پارزی توگا د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کې دي شي، خو ول نور ټول به له دغه سیمو وزي.
اوس پورې اخیری نیټه تکلی نه خو صرف کمانډین تر د جمهور او مشرانو چې هو چې دوه کسان په خونه ده په دې ونه بوغودي په ځادي بوره چې هغه د خپل شنوختیار د سیستم دی پوسټ کمانډر سره چې پښتو یو کرور فکر یو دی انګر کې چې پوسټ
معلوماتو تر مخه هلته په سیمه کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندتې محمد شفیع چې غوزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوس ګوډي ورتي په 7000-8000 روپۍ موږ یو ګوډې نسو ولکه یو واسي چې موږ یو خرچه برداشت کوو. څوک چې دي ډېر غریبانه دي هغه غریبون اوس پورې چاليږي په دخرو خونو سامان رړوي. نه دلته څه د خیمو انتظام شته او نه د څه د رشن انتظام شته. موږ خپله د بچي د دوی ورځې د سخت برونونه دي که نه نن خو سمونه الحمدلله ښه شین دی، خو د دوی ورځې د سخت برونر نه وویل
بلخوا پولیټیکل انتظامیه او له قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې مشران پر دغه خبرې انکاري دي چې ګنې دغه سیمو خلکو د پوس په حکم خپل کورونه پریښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لوډیو ته وایي که داسې څه وی نو لول به دوی سره شریک شوي وی ځکه چې هلته بیا له خلکو سره د مرستې لپاره له مخکې تیاري نیول ضروري وي.
political administration plus FDA responsibility da kuma da sar khabru shi political administration zara ta si laran na tudre wana ATA sa awi che bata se ta se khum ta is khabra nishta in case ku win mum ba awal ta khabru wo ya bata sam ta temporary arrangement ka wa da food ba ka no bar ke uida se khabra nishta
hukumat dar de udan de dokor me khudat khilo ke hum khalak pa warta dal lakhpalo simo be kura kade che zani da kaluno patere do hum khpalo kurun ta wapas shwina di tare kur
مشال ریڈیو پیخبر. اس ہم بل رپورٹ ہر کال پسیر اور دن کو تاسو را سراو سی لے پرومو یا لے دامی روس تا بیا ہم اللہ تاسو سرائیو
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا.
په نیوز انټرنیشنل ورسپانه کې لیکوال بابر ستار یو مقاله لیکلی چې په کې راغلی په دغه هیواد کې اکثره وخت پر ځنو سیاسي شخصیتونو او چارواکو یو بل سکتورونه ولګوي په رسنیو کې دا خبر خپور شي که بیا وروسته دا خبر او تور غلط هم ثابت شي خو د سازشي نظریو له مخې د خلکو په ذهنونو کې بیا د هغه چارواکي سیاستوال هماغه منفي انځور پروت وي. لیکوال وایي ډېر کله داسې هم شوي چې درغل کسان د نورو درغلۍ یادوي او پخپله د احتساب نه ځان ساتي. د دې مقالې مهمې برخې له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د دې څېړنې لپاره لیکوال بابر ستار ځینې مثالونه ورکړي دي چې لومړی په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ته ویاند نعیم الحق هغه تور دی چې ویلي وو د فوج پخوانی مشر جنرال اشفاق کیانی د سعودي عرب او امریکا سره په ګډه په 2013 میلادي کال کې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړه او د تحریک انصاف ګټلې انتخابات یې د مسلم لیگ نون په حق کې کړل. د دې په جواب کې د جنرال کیانی نږدې ملګری جنرال ریټایرډ طارق خان پر فیسبوک پاڼه لیکلي چې د نعیم الحق دا تورونه غلط دي. لیکوال هم د دې مثالونو په تناظر کې وایي په پاکستان کې حالت دې ځای ته رارسېدلی چې خلک تور ولګوي او ثبوت نه راوړي. د ده په وینا په منظمه توګه دروغ داسې ویل کېږي چې په آخره کې هغه دروغ په رښتیا بدل سي او هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې ثبوت وښایه. لیکوال وایي دروغ په رښتیا اړولو لپاره طریقې کار دادی چې په پرله پسې توګه او اعتماد سره وویل سي نو هغه په حقیقت واوړي. بابر ستار زیاتوي چې په پاکستان کې که یو څوک پر بل چا یوازې الزام هم ولګوي نو بیا که هغه کس انکار وکړي تور لګونکي ته قانوني نوټس ورکړي یا یې پر ضد د هڅه کې ضد دعوه وکړي خو بیا هم نسي کولای چې پر لمن یې لګېدلي د دروغو داغونه ومینځل سي. لیکوال د دې لپاره د حج او اوقافو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی د فیصلې حواله ورکوي چې قربانې د حج په پیسو کې د غلا تور لګیدلی وو خو عدالت بری کړ او د دې سربیره هم د لیکوال په وینا خلک باور نه کوي. دارنګه تحریک انصاف پر مسلم لیگ نون په 2013 کال کې د سو انتخاباتو د دانلی تور ولګولی. په دې اړه عدالت پاڼه په پاڼه ټول دستاویزات وکتل او بالاخره یې فیصله ورکړه چې هیڅ داندې نه درسوي خو د بابر ستار په وینا لا هم پر عدالت اعتبار نه کیږي او د داندلې تور لګول کیږي. د لیکوال په وینا که د یوې ادارې اعتبار دغسې خراب کړسي نو بیا به د دې هیواد وګړو ته ورپیښه ستونزې څوک حلوي. د لیکوال په خبره خلک هغه عدالتي او انتخاباتي اصلاحات مني چې په ګټه وي نو د ده په وینا که دا حال وي نو بیا به څوک دا خبره یقیني کوي چې په 2013 کال کې ټول ټاکنې به پاکه او شفافه وي. بابر ستار په دې لړ کې یوې بلې ستونزې ته هم کتنه کوي چې په پاکستان کې دا یو عام سوچ دی چې د دې هیواد ادارې د بهرنیو هیوادونو لاسپوڅې دي او د هغو په اشاره چلیږي. د دې په خبره دغه یو سوچ د خلکو مزاحمتي رویه وژني او ځان خلک ناوسه ګڼي چې د دې په وینا دغه ناوسي د خودکشي یا ځان وژنې په معنا ده. دا ځکه چې څومره د خپلو خرابو کارونو تور پر بل چا ولګول سي د غمرې به د ځان احتساب نه کیږي. د دې په وینا په دغه یو حالت کې ټولنه داسې جوړه سي چې پکې سازشي نظریه سي شي د لیکوال په خبره کله چې ټولنه آزاد نه وي نو به احتساب سي. د بابر ستار په وینا کله چې پر ثبوتونو د ولاړو رښتیاو او لزانه د جوړ کړ سو رښتیاو په منځ کې فرق ختم سي نو په داسي حالت کې بیا سړی فریق سي. او پکې مهمه خبره دا نه وي چې تاسو به طرفه یاست، بلکې دا کتل کېږي چې تاسو په کوم صف کې ولاړ یاست.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي په دغه هیواد کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یکشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل دغه ډلې تر ډیره د حکومتي امکاناتو څخه استفاده کوي او هر ډله یوه سیاسي ګوند پورې تړلې ده. له کابل عبدالله حنانزی رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یکشنبې پر ورځ وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچه دندې لري. خونزاده وایي د ملي یووالي حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی، بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو، په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې، د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه، څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د ریپورټونو له مخې یو شمېر والیان، محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو، په ځانګړي ډول په پاروان ولایت کې، د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړې پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لاړې لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي.
اوس هم ورزو پېښور ته د هر کال په څیر دا ځل هم د پېښور په زرخوانۍ کې د رحمان بابا کلیزه درې ورځنۍ عرس ته رحمان ادبي جرګې لخوا ولمانځل شو. په دغه عرس کې د لر او بر لسګونو شاعرانو او د رحمان بابا د شعر سلګونو مینهوالو ګډون وکړ. د رحمان ادبي جرګې مسؤلین وایي د دوی د بلنې باوجود د خیبر پښتونخوا د کابینې کوم وزیر او وزیر اعلی په عرس کې له دوی سره ګډون ونه کړ. زموږ همکار خالد خان د رحمان بابا مزار ته ورغلی او نور حال د هغوی په رپورټ کې.
دا رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چټې اعلان وکړي شي. په خبر کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعره او قواله نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. دا رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سیکرټر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضری وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې ونمانځل شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرځ دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د عرس سرکاري حیثیت حاصل شي.
دغه شان پیژندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر وو او د هغه پیغام د مینې او امن وو او باید چې د رحمان بابا عرس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید جمنګ داغه مقام په جنو او داغه کوم حیثیت ته داغه مطابق داغن منز غونډي وکوه خلکو باندې هغه په جنو چې هغه کم پیغام دی اونن سبا چې پمنګ باندې کم حالت راغله د پښتنو په خاور باندې کم هور بل هغه د پاره هم دغه شخصیت چې د پرکواریت نه بالاتر سوچ وده ده د د سوچ د انسانیت سوچ وو.
خبریال شیر عالم شینواری وای چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعره د پاره او نو د خلکو د ناستې د پاره خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقو ډېر کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغه کې مشاعره حال لا تر اوسه هغه ته تاله لگے دلے دا هغه نه د کولو شوی، بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، دا هغه د پاره پراپر د نستی زې بالکل نشته. په خورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان نستی.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنه اونۍ منځل کیږي چې په لومبنه ورځ د بابا په مزار صادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان په ریپورت کې مو واوریدل چې د رحمان بابا کلیزه اورس چې د دریو ورځو لپاره وی، بیا هم د هغوی په مزار چې په هزار خوانی کې دی د رحمان ادبی جرګې لخوا ولمانځل شو. سم یو بل ادبی ریپورت لرو. اتفاق پښتو ادبی جرګې د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د میشت شاعر وزیر احمد وزیر د نوي چاپ شوي شعري کتاب د پرهر سړیکا د مخکتنې غونډه وکړه. په غونډه کې د ښار د بیلابیلو سیمو ادبي ټولنو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. پر دې موقع شاعرانو د وزیر احمد وزیر په کتاب لیکل شوې مقالې واورولې او وی ویل چې شاعران باید د لیک سره سره لوست ته هم پام وکړي او داسې د قامي فکر مخ په وړاندې بوتلو او ولس ته په رسولو کې خپل کردار په ښه شان سره ادا کړي. له کراچۍ نه محمد عمران رپورټ لري.
د مخکتنې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد کتاب لیکوال وزیر احمد وزیر ویل چې د کتاب چاپ کولو یوازینی مقصد یې پښتنو ته خپل پیغام رسول وو او هیله یې څرګنده کړه چې دا کتاب به نور لیکوالان دې ته وهڅوي چې خپل پیغام تر ټولو پښتنو په لیکلې بڼه ورسوي.
یادګار لپاره چې په پښتو په کتابونو کې په پښتو پرای کې داسې یو اضافه وشي نو کنن نشي سبب وشي سبا بل وشي آخر دا کتاب به زوبه نه خدا کتاب خو وای دا د پښتو لکه یو دا ہے مطلب دی چې نه د پښتو کتاب چاپ شو بلې هغه کتاب پورا نه شو د پښتو د ټټه کې هم دا کې پښتو دا پارا نو هغه ډیر غټه خبره.
کراچۍ کې میشت ځوان شاعر او لیکوال حسرت بنيري ویل چې دل تراغلي ټول لیکوالان په خپل پیسو کتابونه چاپي، خو لبه د مرغه په پښتنو کې د کتاب اخیستلو عادت لا تر دې دمه نه راغله. روزکې لیکوالان په خپل خلکو ته ډالې کوي.
خپل جواب مونږ نه پکار دي چې هغه ځد کو نو په کتاب کې کم خیالات ملګرو لیکلي وي یا هغه سره مستغې په کم تاثرات کوم نظریات دا غوي نو هغه وسپون کو ته ورسي. په کراچۍ کې ډېر کتابونه چاپ کیږي او چاپ شوي دي، خو ملګرو په دغه باندې خپل پیسې لګولې دي او هم دغه خیال دي چې را زد پښتو د پاره د خپل جېب د پاره د ودی یو سبب جوړ شي.
دا غونډه په پای کې راغله. یو شمیر کسانو په پیسو د وزیر احمد وزیر کتاب واخیستلو چې مقصد یې د روایت ته ود ورکول و چې ویډیا کتابونه اخیستل باید اوس پرې خودل شي. لدی ورستو آزاد مشاعره وشو چې په کې راغلي شاعرانو خپل کلامونه واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې وسل جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستن خای چی په درنګ سات کې په پیښور کې د سحر لسنمی بجې کېدون کې دی په پوره لسنم موجود ته د دې محل لند خبر نو وړاندې کوو. ل خبر نو رسته با کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. سوري پټونه به هم وی او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار به هم اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ترهګریزي ډلې او ملاتړي غواړي چې افغانستان په نړۍ کې په یوې بې ثباته برخې تبدیل کړي. ولسمشر غنی همداراز ویل چې ځینې سیمه ییز هیوادونه باید د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر ونه کړي. نوموړي د کم هیواد نوم وانخیست. په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې 900 ډاکټران به په کار ګماري خو په دې اړه یې تر اوسه عمل نه دی کړی. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې له اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي نن سهار د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند مارکو بازار ته څیرمه نن سهار شاوخوا 8 بجې د ځانمرګي بریدګر له لورې موټر بم چاودنه شوي چې په پیښه کې یوازې بریدګر وژل شوی دی. د کورمې د مقبلو قومي مشرانو د اتوار په ورځ مشال لډیو ته ویل چې د پوز لا مارو وروسته لسګونو کورنیو د افغانستان پولې ته له نږدې سیمو کډې په اوګو کړې او نور هم په وتو دي. په بل پلو پولیټیکل انتظامیه او د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره په دې اړه بې خبري ښکاره کوي. د مستر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په دغه هیواد کې پر کلیسا د شو بمی چاودنو چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخته وروسته ویلي چې تر دریو میاشتو پورې به هلته بیړنۍ حالت نافذ وي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت صلاحکار وایي هیواد په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتې او د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل غواړي. او د ایران سرکاري خبري اژانس سرناوي امریکایي الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ با تر بلې میاشتې پورې 202 مسافروونکي الوتکې ایران ته وسپاري. او اوریدونکو اوس کورنۍ ورسپانو ته سر ظاهر کتنه کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د جمعیت علما اسلام په سل کلن دستور کې ویناوي کوونکو ویل باید چې نن ټول مسلمانان نړۍ یو موټی شي ځکه چې نن مسلمانان د بدترین فرقواریت او مسلکي اختلافاتو سره مخ دي. او په دې موقع مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو حل کیږي او همدا لار ده چې په دنیا کې پرې امن راتلی شي. ادارې وړاندې لیکي د دین علاوه اکثر نور ګوندونو هم د مسلمانانو د یو کېدو ویل. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه هم د مسلمان نړۍ په اتحاد باندې زور ورکړی. نو په موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې یو داسې متوازن پالیسی جوړ کړل شي چې پکې پاکستان د مسلمان نړۍ د اتحاد لپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ نیبات ورسپانه خپل ادارې کلی کې په خیبر پختونخوا کې د صحت اسانو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو پروګرام تابع کړی او دغه پروګرام لپاره د کال پسر یو عرب شل کروڑ روپو د بیلولو هم فیصله کړي. د ادارې په وینا په پاکستان کې اکثر داسي ولسی منصوبې شروع کیږي خو هغه بیا یا خو سرته ونه رسي یا پکې درغلي مخې ته راشي. نو که حکومت غواړي چې دا منصوبه پاکه او رڼا سرته ورسي نو د دې د جاج لپاره دی لا اول یو نظام جوړ کړي چې دا رنګ په اربون روپۍ ضایع نشي او ولسته ترې هم ګټه ورسي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ وفاقي حکومت هم په ټول پاکستان کې د سلویختو اسپیټالونو جوړولو ژمنه کړې. نو باید چې دې لړکی له صوبو وپوښتل شي او د هغوی د ضرورت مطابق هلته اسپیټالونه جوړ کړل شي. او د دې سره سره د پاکستان ټولو صوبو له هم پکار دي چې د خپل ولست صحت لړکی غوړه اقدامات وکړي ځکه چې دا د هغوی په بنیادی ضرورتونو او حقونو کې راځي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
بی بی سی ویب پاڼې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم څلوېښتو هیوادونو د پوځي ائتلاف د مشر په توګه د پاکستان د پخواني سرلښکر جنرال راحیل شریف ټاکل کېدو په سیمه کې تاوده بحثونه راپارولي. بل پلو رایټرز اژانس په راپور کې لیکي چې د سویډن پولیسو د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې تروریستي پیښې په تړاو مشکوک کسان نیولې دي. مجید بابر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
بی بی سی ویبپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه یو کم څلوېښتو هیوادونو د ائتلافي پوځ د مشر په توګه د پاکستاني پوځ د پخواني مشر جنرال ریټایر راحیل شریف د ګمارلو په موضوع د لیکوال احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې سعودي عرب یې د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف بولي، خو ځینې هیوادونه ورته د فرقورانه ائتلاف په سترګه ګوري. لیکوال دیاته وی چې د جنرال شریف ټاکنې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په سیمه کې تاوده بحثونه رامنځته کړي دي. پاکستانی ولس په دې اندېښمن دی چې دغه هیواد 40% آبادي شیعهګان دي او په پوست کې هم یو شمېر سرتیري او افسران شیعه مسلک دي، خو تر دا مهال په دغه اداره کې کوم فرقورانه اختلاف نه دی رامنځته شوی. خو د لیکوال په خبره د پاکستانی ولس په سوچ کې د اتیایمې لسیزې هغه فرقورانه خونړي یادونه اوس هم ژوندي دي چې ویل کېدل په پاکستاني ځمکه ایران او سعودي عرب فرقورانه شخړو ته هوا ورکوي. احمد رشید وایي چې دغه خبره کې حقیقت هم شته، ځکه چې ایران به په پاکستان کې شیعه وسلوالو ته ملاتړ او مالی مرسته ورکوله او سعودي عرب به سنی وسلوالو ډلو سره مرستې کولې. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د جنرال شریف په دې ټاکلو ته د بحثونو روان دي، خو د دې ټاکنې تر ټولو زیات مخالفت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان کړی دی. هغه دریز لري چې د دې له وجې به په پاکستان کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ فرقورانه اختلاف نور هم جوړ شي، خو د دې ټاکنې تر ټولو لوی پلوي د پاکستان موجوده وزیر اعظم نواز شریف دی. ایران د جنرال راحیل شریف په تعیناته اعتراض کړی دی، خو پاکستان وایي چې د جنرال شریف د ټاکنې نه مخکې ایران خبر کړی و. بلخوا رایټر خبری اجانس د یورپی هیواد سویډن په سرخار سټاکهوم کې د هغه پیښې موضوع راغستې ده چې پکې یو کس د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېژولی و او پکې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل وو. اجانس لیکي چې د دغه ښار پولیسو د پیښې سره د تړاو په تور 9 کسان نیولې دي. د تیر جمعې په ورځ پولیسو د دغه ټرک یو مشکوک چلوونکی هم نیولی و او وایي چې دغه کس د ازبکستان سره تعلق لري او عمر یې یو کم څلوېښت کاله دی. د اجانس په خبره د دغه هیواد ټولنې همیشه په دې فخر کړی چې مهاجرینو ته یې خپلې پولې خلاصې کړي او ټولنه یې په نړۍ کې د برداشت او جمهوري اقدارو لپاره په ښه نامه یادیږي.
د مجید بابر رپورټ ما اوریده. اوس هم هغو ملګرو دپاره چې د لوبو سره مینه لري، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د یک شنبې په ورځ د سن رایزرز ټیم لپاره د هند په غوره لیګ کې بیا هم د ټولو پام ځان ته جلب کړ. راشد خان په دې لوبه کې چې د ګجرات ټیم په وړاندې وکړه د 20 ورځو سیالیو تر ټولو تکړه درې لوبغاړي وسوځول او وتوانېده د لوبې په بریا کې لوی رول ولوبوي. صفي الله ستانکزي د راشد ارمان په دې لوبې یو رپورټ جوړ کړ.
راشد خان ارمان هغه نوم چې ډیر ژر نړیوال شو، یو ځل بیا یې د هند کرکټ په غوره لیګ کې د خپل ټیم له انتظار سره سم وړتیا وښوده. هغه د یک شمې پرز د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لپاره د ګجرات لاینز څلور لوبغاړي وسوځول. درې لوبغاړي په خپلو څلورو اورونو کې له مخکې تګه پاتې کړل او یو لوبغاړی هم مخکې له دې چې منډه بشپړه کړي د وشتنځای یا پیچ بل سر ته تر رسیدو مخکې پر رن اوټ وسوځو. د افغان ملي ټیم دا تکړه لوبغاړی چې په لوړ قیمت حیدرآباد ټیم ته لوبه کوي، تر لوبې وروسته د لوبو رسمي خبرونکي ټلویزیون ته د خپلې لوبې په اړه وویل. دا زما لپاره ډېره فوق العاده شیبه ده چې دومره لوی وکټ مې واخیستې. زه به تر پایه هڅه وکړم چې همداسې مخته ولاړ شم. څنګه چې زه بالینګ کوم توپوهونکي ته ستونزمنه ده چې وایې وهي. د نننۍ لوبې تر ټولو ښه وکټ مې د مکیولم وچه واخیسته. راشد خان په لومړۍ لوبه کې هم د رایل چیلنجرز بنګلور ټیم دوه لوبغاړي آوټ کړي وو. هغه تر لومړۍ لوبې وروسته له خپلو ټولو مینوالو مننه کړې وه چې دا یې تل د لوبو لپاره ستایلی دی. که څه هم راشد خان د یکشنبې ورځې په لوبه کې د 20 ورځو کرکټ سیالیو تر ټولو سرلاري برانډن مکیولم، سوریش رینا او آرون فینچ په څلورو اورونو کې د 19 نمرو په ورکولو سره وسوځول، خو لومړۍ لوبه کې منډې لږ څه زیاتې ورکړې وې. د آسټرالیا د کرکټ ستوري شین واټسن چې په تېرو لوبو کې د راشد خان په وروستي بال شپږیزه ووهله، هغه یې تکړه خو لږ بې تجربې وباله. سن رایزرز حیدرآباد ټیم د یکشنبې په لوبه کې د 9 وکټو او 4 اورونو په توپیر ګجرات ټیم مات کړ او د آی پی ایل لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. راشد خان چې له څو میاشتو راهیسې له کور او کلي لرې دی، دې لریوالي په لوبې تاثیر نه دی کړی او ورځ تر بلې د نړیوالو نظر جلبوي. د آسټرالیا د کرکټ پخوانی ستوري او د راشد خان د سیال ټیم ګجرات لاینز روزونکي براډ هاج هم نن د هغه ستاینه وکړه. د هغه بالینګ فوق العاده و، موږ درې لوبغاړي په کمو منډو له لاسه ورکړل او د هغه سدي چې په شلا وریزو سیالیو کې تاسو ته ستونزمن تمامېدلی شي. راشد خان د یکشنبې په ورځ د لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د راشد خان ترڅنګ د سن رایزرز ټیم لپاره بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل هم لوبه کوي چې تر اوسه په دوو لومړیو لوبو کې وار نه دی ورسېدلی. آی پی ایل د هند د کرکټ غوره لیګ دی چې د نړۍ تر ټولو ستوري کرکټران پکې د لوبېدو چانس لري او دا ځل د افغانستان د ملي ټیم دو لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي.
سفیستانگزی رپورٹ مورید اور ادن کو استاد مجید بابر ستونزی او سرکار پروگرام وړاندې کوي. ل پروگرام روسا د استاد خیل محمد په واسندر هم اوریدش.
ستړي مشي د مشال لیډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلیه او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د قبایلی سیمو استادان او زدهکوونکي وایي چې د تعلیمي کال شروع کېدو باوجود تر دا مهال د فاټا سیکریټ د تعلیم څانګې دوی ته وړیا نصابي کتابونه نه دي ورکړي چې له وجې د دوی تعلیمي ستونزې سخت زیاتې شوي. دا زدهکوونکي وایي چې د نصابي کتابونو د نشتوالي له وجې د دوی ډېر زیات تعلیمي زیان روان دی او باید حکومت د دوی غوښتنو ته پام وکړي. دا چې حکومت ولې دوی ته نصابي کتابونه نه دي ورکړي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سات پورا تعلیمی سال کی شروع کی یقین کے ابتدا صحیح نہ ہو شی آگا کون ہو ضائع شی پھر ملیریا تھا پٹیم رسی جی خود فاتا ایریا تھا بے ملیٹ رسی جی دفاع اس رول غریبون در پتا گزی بچوڑ بچوڑ تعلیم ہزائے کی جی.
ان شاء اللہ د 10 تاریخ نه بچی دے زمنګا د کتابونو سلسله به سٹارټ کیږي په فاټا کې. تر دې خبر نه بچی دے دی کتابونو چته هم او خپل خپل ذهن ته بچی دے راسي ان شاء الله.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د نصابي کتابونو د نشتوالي په دې ستونزو مبني زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو په امر تر راغلم.
قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان او شاګردان وایي چې د نوي کال کلاسونه شروع کېدونکي دي، خو د زده کوونکو لپاره قبایلی سیمو سکولونو ته وړیا کتابونه لا هم نه دي ورکړل شوي چې د تیرو کالونو په شان د دوی تعلیمي زده کړې د ځنډ سره مخ کیږي. دو یوای کلانا چې سرکاري سکولونو ته کتابونه وړیا شوي، نو د تعلیمي کال شروع کېدو سره سم دوی ته کتابونه نه راسي او دا ځل هم په زیلو کې سرکاري سکولونو ته کتابونه رسېدلي، خو د قبایلي سیمو سرکاري سکولونو ته لا هم نه دي ورکړل شوي او نه اوس دغه کتابونه په مارکیټ کې ملاويږي. د قبایلي سیمو استادانو اتحادیه مشر خان مالک محسود وایي قبایلی سیمو زده کوونکو ته اکثره تعلیمی کتابونه د کال په اخره کې رسی او ډیرو سیمو کې د ویش پته هم نه ولګي.
همیشه د پورا تعلیمی سال چې شروع کیږي یغې چې ابتدا صحیح نه وشي هغه کول هم ضایع شي. کتاب بنیادی شاید د سټوډنټ د پورا کنه قبایلی لکه جات سے مخش په ماضی سے چې څومره کتابونه هرو غلی دي دا اکثر ایجنسی ایجوکیشن آفس تا په ستمبر په اکتوبر سے ورایسي هغه کتابونه بیا چې قبایلی دالوړې غرینا تالوړې علاقې ته درېني اکول هم په تیر شي کنه په ډېرې ایجنسی سے دا کتابونه پتا نه ولاږي چې سلابي یو لل کا خال کې خارج کول کنه خو چې تو مو ته په موقع نشي ملا او د یغې چیک اینڈ بیلنس نه وشي نو کتابونه په پاټا باندې تعلیمي لیول باندې پیسې خرچ کیږي کنه یغې هغه صحیح ریزلت نه رو وزنه ریزلت شته.
افاربنو سرکاري سکول استاد او افاربنو استادانو اتحادیه پخوانی مشر سلیم خان وای چې کلانا د سکولونو کتابونه وړیا شوي د سو کالونو نه قبایلی سیمو کې زده کوونکي د دغه کتابونو محرومه پاتې شي.
دین لیٹ لسی دی دفاتا ہے اس رول غریبون دار پدا گردی بچوڑ اے بچوڑ تعلیم حضائی کی دی ویڈیا کے تیبن ہے اوسا پرا ہاں دائی پٹھیم ون رسول زکا سے تعلیمی سال دے آٹھ اپریل نہ شروع کی دی او دے میل دے فاتا اس رول ہے وہ جنسائی او شپیر افار دا غطا کتابینا اوسا پرا نا ترسیم شوا جا نرس دری دی او تقسیم اول سے بیا ہاں ٹیم لگی دی ایواد نردے یودا دا پوری خوش پامیاش تے چین زائی نشی زکا سے دا تعلیمی سال دمر اهم دا چې نوې کتابینا شروع شي په مارکیټ کې هنه ملایوي دي ځنه کتابینا ورا سي دي ځنه بیا هنه ورا سي پاپ سي بیا در په درګر دي ورکی
په دې اړه مو چې کلا د فاټا سیکټریټ او قبایلی سیمو تعلیمي سانګو چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې دا ځل هڅه کړي چې دا تم اپریل نوی تعلیمی کال شروع کېدو سره سم د قبایلی سیمو اکثره سرکاري سکولونو ته د کتابونو ترسیل یقیني کړي او لره پراتو غرایزو سیمو سکولونو ته به هم د اپریل په میاشت کې د کتابونو ترسیل یقیني جوړوي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د ستونزو مې په فاټا سیکټریټ کې د تعلیم د سانګې اډیشنل ډایرکټر عباس خان مخې ته خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې عباس خان صاحب د شمالي وزیرستان ډېر استادان او زده کوونکي دا ګیله کوي چې د دوی په سیمو کې لا تر اوسه پورې مفت نصابي کتابونه دوی ته نه دي ورکړل شوي. نو که تاسو وایئ چې یاره د دې نصابي کتابونو دا سلسله به دغلته کله د ورکولو شروع شي؟
خبر دار چې موږ اصل کې کتابونه د پېښور د کے پی ټیکسټ بک بورډ والا نه کنه جی
جی
نو اول چې د بورډ د کے پی د خیبر پښتونخوا دی نو ټول ناول چې دی هغوی کتابونه خپل سکولونو ته رسوي. نو موږ ورته حالانکه ویلو خیبر پختونخوا تعلیم اداری کتابوں ٹائم ٹیبل نہ لے گلے مطابق ان شاء اللہ دس تاریخ نہ بچ دے سر منگا د کتابوں سلسلہ اسٹارٹ کی گیا فاٹا کے خبر نہ بچ دے دی کتابوں چاہتے ہم خپل خپل ذہن ته رسیدې راشي ان شاء الله. په دې کې چې دا کوم ټیبل چې ما ته را لګل نو داس د شروعات دی او په دې کې د نارت وزیرستان ایجنسی چې دا هغه په 15 تاریخ باندې یعنی په 15 اپریل باندې باوی ته چې دی ټول کتابونه ورسیږي ان شاء الله.
اوس عباس خان صاحب د دین علاوه د نورو قبایلی سیمو د پاره کا ټایم ټیبل راته وایي چې په کومو کومو تاریخونو باغوی ته ورکل کی؟
پدې توګه باندې موږ دا کوشش کړی چې ټول زموږ ایجنسی ایجوکیشن آفیسر او اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن آفیسر او سره هم پاتې دا میټینګ هم کړې او دا کم ټایم ټیبل چې کوم موږ لا د ټیکسټ بک بورډ والا را کړې دا وی سره موږ آلریډي چاري کړې ده او وی کوم ویری چې به په دې تاریخونو به تاسو چې ده راځي او خپل کتابونه به د دې ځنو چتوي. نو په دې کې چې پہلا په 10 تاریخ باندې ما سره باجوړ ایجنسی راځي
جی
او 11 تاریخ باندې یو لسم اپریل باندې مومند ایجنسی دا
جی
بیا 12 تاریخ باندې خیبر ایجنسی او دې سره چې ایف آر پشاور او ایف آر کوهاټ سکولونه دې ته کتابونه رسیږي او بیا په 13 تاریخ باندې اورنجی ایجنسی دا
جی
او په 14 تاریخ باندې کورم ایجنسی دا
جی
او په 15 تاریخ چې څنګه تاسو ته مول چې نار وزیرستان او د سره چې د اف ار بنو او اف ار لکی علاقې جی دې ته به ان شاء الله کتاب ملاوي یې او بیا اخر کې چې ده په 16 تاریخ باندې 14 تاریخ باندې د ساوت وزیرستان او اف ار ټانک او اف ار دی خان
عباس خان صاحب دغه کم کتابونه چې تاسو دې زده کوونکو ته ورکوئ نو په دې کې د کم صنف نه تر کم صنف پورې مفت کتابونه تاسو ورکوئ؟
دا جی موږ خو مطلب جنکو الکان اور دوار ته کتابونه مراويږي چې کم په ګورنمنت سکولونو کې سبق لري او دا د کے جی نوالم یعنی اکه چی چوز منګو
جی
دا اغینه والا تر د
د لسم پورې چې د ټولو ماشومان د کتابونه چې دی په سکول کې د ګورنمنت په سکول کې چې سبق وي هغوی ته کتابونه ملاوي.
اوس د هر ایجنسی په کتابونو کې په کال په کال سره تغیر راځي، فرق راځي چې دومره کم شو دومره زیات شو کنه د ټولو ایجنسیانو خپل کوټه وي.
دا اصل کې موږ ته زموږ ایجنسی ایجوکیشن آفیسر ډیمانډ وکړي چې یاره ما سره دومره ماشومان دي او ما له به دومره کتابونه تاسو راکوئ، نو موږ د هغې په مطابق چې دی هغوی ته کتابونه سپلای کوو ورکوو ورته، یعنی یو شانتې موږ دا نه ساتو بلکې هغوی چې څه ډیمانډ وکړي هغې مطابق موږ له ورکوو. خو بعض اوقات دی کې لږ شانتې ماشومان جن وقت زیاد داخل سر مختلف کلاسوں کے نو آغا وجہ باندھے لگ سائیں کتابوں نے سر کمے راضی دوبارہ ڈیمانڈ کرو
په دې خبرو کې عباس خان صاحب تاسو یو خبر وکا چې کم ټیکسټ بورډ دی د خیبر پختونخوا اغوی تاسو ته دا خبره کوي چې اول به مونږ د صوبې تعلیمي ادارې پوره کوو بیا د هغې نه پس په قبایلي سیمو ته ورکو. نو آیا پختنه دا راپورته کیږي چې د قبایلي سیمو د پاره خپل کوټه دغه ټیکسټ بورډ نه چاپ کوي؟
تو خیبر پختونخوا مو تخپل ډیمانډ دي چې موږ له دومره کتابونه به چاپ کوی هم او موږ هم ورته وایو چې موږ له هم کتابونه چاپ کوی دومره زموږ ډیمانډ هم هغوی ته ورسیږي. نو هغوی بیا چې د پریفرنس اول خیبر پختونخوا له ورکی ځکه چې هغوی کتابونه زیات دي، هغوی کتابونه 5-6 کروڑ کتابونه هغوی له چاپ کوي نو زموږ لګي نو موږ ته وایي چې هغوی موږ مکمل کړو هغوی دا ټاسک چې کوم دی دا لږ سخت ګران دی دا زموږ کتابونه چونکې لګي نو موږ ته وایي چې هغې پس به تاسو ته چې دی موږ
عباس خان صاحب دي سره یو بل خبره چې کم د غزده کون کې استادان ګیله کوي دی وای چې د تعلیمی کال د شروع کېدو ډیر موده پس بیا دوی ته کتابونه ملاویږي د دوی د تعلیم خرج کیږي دی سره، نو د دوی دا ګیله صحیح ده؟ دا شکایت د دوی صحیح ده؟
یار دا ګیله خو بالکل په ځای باندې ده، خو هلته یو وجب دا می کنه چې موږ خو د کال په سر کې چې ده د ټیکسټ بوک بورډ والا ته ولي کوم له دومره کتابونه وا چاپ کوي، خو دا هغوی بیا خپل یو طریقه کار دی پروسیجر دی ټینڈر فلوټ کی او بیا پرنٹنگ کول او دا ټول هغه څه مطلب په چې دیانی چې دی دا هغه په وجه باندې لږ شانتي دی هغوی طرف نو شي ینه کتاب خو چې څنګه چاپ شو دی موږ دوی چې تاسو راځي او ټایم ټیبل چې لږ څنګه موږ له اوس راکړي
ټولې علاقې ډېرې لری لری پرتی دي، نو داسې خو نه ده چې ایجنسی ایجوکیشن افسر غفلت کوي او دغه سکولونو ته لیټ ورځي؟
یو پاسیبلیټی بالکل دا منو چې ځینې علاقې زمونږ ډېر لری لری او سکولونه هم دا هغوی چې ډېر لری او هلته کتاب دې کې شک نشته چې لیټ اور رسیدیا او دې ځل موږ خاص دا تنبیه ورکړې خبرداري ورکړې خپل ایجوکیشن افسران ته چې کتاب چې دې مخصوص ته بالکل په ټایم باندې اور رسوي او په دې کې به هیڅ قسم لا کمی او کوتاهی به نه برداشت کیږي.
اباس دې کې یو بل خبر عدل ته په یورپ کې همداسې په امریکا کې همداسې یو نظام شته چې کم سکولونو کې کتابونه مفت ورکل کیږي، خو بیا د کال په اخره کې هغوی نه هغه ورکل شوی کتابونه واپس واخلي او هغه بیا نورو خلکو ته ورکوي، داسې کم نظام شته کنه هر چا له تاسو نوې کتاب ورکوي؟
دا جی منگا دا شے بانے سوچ کرو چیارا منگا دا دے خل کتابونو دا سٹینڈر چی دے دا لکشان کی امپروف ہوا او مطلب اخر کوالیٹی والا کاغذ یوز کو او کتاب چی معصوم تا ورک ہوا او بیائی چی دے آغا کال آغا پر کی سبق ہوئے او بیائی چی دے او مسکول کی پرید او بل معصوم تا چی دے آغا ورک رلے چی وہ آغا چیز بانے خبر ڈیرو شلے خوبیا پر کی دار نتیجر او خاتل کی دنگا معصومان چی دے کتاب بوم دے سرپری نی دیا ہم اوی ویشلے خام خام انگلینڈ کے اور یورپ کے خدائی کے زیادہ تر معصومان کتابوں نے عمل تب اسکول کی اخبل کب اڑی الماری پاگل کی یہ چاہیے ہم صرف نوٹ بک چی دے اڑی راوڑی تے نہیں اور دل تو اٹولا بستا جہاں سے اڑی راوڑی
ہاں نو ددی دا وجہ نتاس ہوائی چیرہ ددی دا دا کتابوں نو بیا استعمال نشی کیا
نشی کېدلی. مطلب هغوی ته هر کال بیا چې دی مونږه کتاب نوی په نوی ورکو. یو بل هم دغه کوي چې ماشوم ته نوی کتاب ملاو شي نو هغه لږ شاته خوشحاله مي، لږ موټیویټډ یلی.
که بعضې سیمو ته په قبایلي سیمو کې کتاب په وخت ونه رسي نو بیا د تعلیمي امتحان په لړ کې آیا دوی ته کومه سهولت ورکړل کیږي که نه؟
یو ډېر لوی المیه ده چې څه وخت کې اسسمنټ کېږي، زمونږ امتحان کېږي، نو دغه شیونه په کې بیا نه کتلی کېږي پلانی علاقے تک کتاب رسیدل ہے کہ نہ رسیدل، بلکہ منگا فرو چھو امتحان بر ٹول معشومان چھ دے کوئی یو شانت بے ورکی ہم
جی
نو منگا معافی غواړو چې دا غرنګي بیان کیږي.
نو اوس تاسو دغه ټولو قبایلی سیمو ته دا پیغام ورکوي چې د دوی کتابونه به د رواني میاشتې د لسم تاریخ نه ورکول پیل شي؟
بالکل جی، ان شاء الله د 10 تاریخ نه بچي د هر یو جن چې د کتابونو افسر دلته نه خپل کتاب اچته او سکول ته راځي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
بنکتا دی زنا لیلا بنکتا
I'm not afraid.